ستړي مشي دا مشال ریډیو دی او د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلی او سلامونه ومني په دې خبرونه کې درته پړم بي سر کې بني خپني حال د سپریم کورټ د هغه اوریدنې درکو چې د سپریم کورټ د ستر عدالت د چیف جسټس د اختیاراتو په اړه باندې روانه ده. په دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز مطالب را سره شته. د خبرونه پرسته نیمه کې سندري د خبرونه سندري جادوګری وړاندې کو خو له هر څه مخکې خبرونه د منور شان.
د خبرونو سرټکی نن اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر او دغه د ملګرو ضمانتونه منزور کړل. په کراچۍ کې سلګونه افغان کډوال پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي او نن د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر او د قومي اسمبلی د پخواني غړي علي وزیر په شمول د غورزنګ د نورو غړو ولسیار وزیر فدا الله وزیر فدا محمد شاه فیصل غازی جمال مالیار او وسیم خان ضمانتونه منظور کړل. پښتون ژغورنې غورزنګ د اګست په 13مه له اسلام آباد سره نږدې د ترناول په سیمه کې د خلکو جبري لادرکیو او د ترهګرۍ د پیښو او د پښتنو د مادني وسایلو د لوټلو خلاف او د پښتنو په وطن کې د امن لپاره جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یې غړي ونیول شو. د غورزنګ په غړو یوه مقدمه په ترناول تاڼه کې بل د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا او درېیمه د بارکو سیمې په تاڼه کې درج شوې وه چې له هغې راهیسې به په یوه مقدمه کې د ضمانت اخیستو وروسته په بله کې نیول کېدل. نن د ترهګرۍ ضد عدالت کې د ضمانتونو تر منظورېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو او د نیول شوو کسانو وکیل مشال ریډیو ته وویل دوی لا هم نه دي خوشي کړل شوی او تیرو حالاتو ته پکتو سره اندېښنه شته چې په بل کومه مقدمه کې بیا ونیول شي. د سپتمبر په 11مه د اډیاله جیل نه په ضمانت او د وتلو نه سمدستي ورسته علي وزیر او لسیار وزیر وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای ونیول. په دوی د سایبر اکټ لاندې سلورمه مقدمه درج شوی و چې پکې په دوی د پوځ او نورو ادارو پر ضد په ټولنیزو رسنیو د پوسټونو کولو تور لګول شوی دی خو دوی یې ردوي. د بنو جانی خیلو نن په سیمه کې د پوځي قلا مخې ته د ناامنۍ او پتاګ راتګ کې د ولسی ستونزو ضد مظاهره وکړه. په دغه مقدمه مظاهره مشرانو ویل چې حکومت د عامو خلکو د زورولو بغیر د سیمې امنیت ټینګ کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د بنو یو مشر او د جانی خیل جرګې غړي ګران وزیر په دې حق له مشال لړیو ته ویل چې د ولسی پاسون تر انتظام لاندې مظاهره کې ورسره قومي مشرانو دینی عالمانو ځوانانو د سکولونو زده کوونکو هم برخه واخیسته. دی وای بلخوا په سیمه کې انتظامی او پوځي چارواکو د نومونو نه سرګندولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې ټول اقدامات د سیمې د امنیت لپاره کوي او دا خبره سمه نه ده چې ګنې د امنیتي اقداماتو په ترڅ کې عام ولس زورول کیږي. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د چیف جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ د ټولو ججانو جرګګۍ د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر اکټ 2023 کال د قانون په اړه اوریدنه کیږي. د چیف جسټس په حیث د قاضي فایز عیسی دا اولنۍ اوریدنه ده چې په لومړي ځل د پاکستان په ټلویژن چینلونو نیغ په نیغه خپرول کیږي. سږکال د اپریل په 10مه منظور شوي دې قانون کې زیات پام د چیف جسټس د سو موټو یا لخپل اړخه د اقدام واک کمولو ته شوی. د دې قانون تر مخه چیف جسټس به یوازې په کوم درخواست یا مسله از خود نوټس نشي اخیستی، بلکې هغه پسې په دویم او دریم نمبر ججانو سره به پکې هم مشوره کوي. بلخوا د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ اته کسیزې جرګګۍ د اپریل په 14مه د مسودې پر ضد د دریو درخواستونو اورېدنه وکړه او امر یې وکړ چې پارلماني قانون د عدلیې په ازادۍ کې د مستقیمې او لوی مداخلې ښکارندوی کوي او پر دې عمل نکیږي. خود ستمبر په 14مه د چیف جسټس په هیڅ د عمر عطا بندیال د کار موده سر ته ورسیده او پرون یعنی د ستمبر په 11مه قاضي فایز عیسی د سپریم کورټ چیف جسټس وټاکل شو چې نن د خپل کار په اول ورځ د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر اکټ 2023 کال د قانون په اړه اوریدنه کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د کراچۍ پولیس وایي چې د ستمبر له 9 څخه تر 11 پورې په ښار کې خواوشا 600 افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې. د ښار د پولیسو ویان سهیل جوکی او پرون مشال لري ویل دا کډوال د حکومت لخوا د هدایاتو ترلاسه کېدو وروسته نیول شوي دي. خو په کراچۍ کې هم کې یو افغان کډوال محمد اسماعیل بیا پرون مشال لري ویل چې پولیس هغه افغانان هم نیسي او زوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. بلخوا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکل د ستمبر په 15 ویلي وو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خاورو د اوسېدو اجازه نه لري او خپلو هیوادونو ته به استول کیږي. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار ویلي له پاکستاني چارواکو سره یې خبرې کړې دي چې د افغان کډوالو بې ځایه نیونې او زورول بند کړي. او بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن ترسره کیږي. د یاد وزارت ویاند ناصر کنعانی نن مشال ریډیو ته وویل چې 15 امریکایي زندانیان به 3 ساعت وروسته له ایران قطر ته روان شي. د کنعانی په خبره په امریکا کې د زندانی شو 15 ایرانیانو له ډلې یې 2 ایران ته ستنېږي، یو یې دریم هیواد ته ځي او 2 نور به په خپله خوښه امریکا کې پاتې کیږي. له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د $6 اربع کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د خبرونې په لور ورزو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت نن په 13 سپتمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر او نورو غړو ولسیار فدا الله وزیر، فدا محمد، شاه فیصل غازی، جمال مالیار او وسیم خان ضمانتونه منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ اتلسم اگست اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې د خلکو جبري لاپته کولو، د ترهګرۍ د پیښو، د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو خلاف د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یې غړي ونیول شول. په دې اړه تفصیل راشد خټک وړاندې کوي.
د اسلام آباد د انسداد دهشتګردۍ عدالت نن په 13 سپتمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر او د هغه نورو ملګرو اولسیار افغان، فدا الله وزیر، فدا محمد، شاه فیصل غازی، جمال مالیار او وسیم خان ضمانتونه منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې د خلکو د جبري لپته کولو، د ترهګرۍ د پیښو، د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو او د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه. تر هغې وروسته یې غړي ونیول شول. په دوی یوه مقدمه په ترنول تړه کې درج شوه، بله د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا او دویمه په بره علی وزیر او اولسیار سولرمه مقدمه د اف ای ای لخوا هم جوړه شوې وه. په یوه مقدمه کې ضمانت اخیستونه پس په د غورځنګ غړي په بله مقدمه کې نیول کېدل. د دوی د ضمانتونو منظورېدونه پس د دوی وکیل شهاب خټک مشال رډیو ته وویل
دا سلورم کې سوچې د پی ټی ایم د ملګرو خلاف جوړ شوی او دلته هم د دغې 18 تاریخ د جلسې په لړ کې دا وخت مختلف کیسونه جوړ شوی دي. هله دا چې ریاست با د خپل غیر قانوني، غیر آئینی چې کوم اقدامات دی کوي دا به بند کی او مزید کیسونو کې بداغي گرفتاری نه کوي او نه به مزید بوګس کیسونه جوړوي.
د انسداد دهشتګردۍ عدالت جج ابوالحسن عبدالکرنین د دوی ضمانتونه منظور کړل، خو د غورځنګ یو بل مشر غړی ډاکټر مشتاق د برکو تڼې په مقدمه کې په عدالتي ریمانډ اډیاله جیل ته ولېږلو. وکیلانو د هغه د ضمانت درخواست هم جمع کړی دی چې په 13 سپتمبر به اورېدنه کیږي. د غورځنګ د غړو د بیا بیا نیول کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې ممبر رضا صفی مشال رډیو ته وویل
پاره کې د هر چا حکومت راشي خو زمونږ لپاره پالیسی امغه لکه څنګه چې تاسو وینئ دغه شان ملګری دا وس کم نیولې دي د ضمانتونو وشي بیا چې کم دي الته وتبار ولاړی د وی ګوډالو والا د مشر د خپل خبره هغه خلک چې کم دي بیا ولاړی ورته چې څنګه د جیل نه راوځي بیا په بل طرف یو شي. زمونږ چې کم دغه د همت او زمونږ حوصله دي ان شاء الله هغه لوړې دي. په دغه حد کنډو باندې نه موږ د دې خبرې نه په شا کېږو، نه د خپل حق او د وسایلو نه په شا کېږو.
د حکومت لخوا په درشو مقدمو کې د غورځنګ په غړو په ډکنونو توګه د خلکو راغونډولو، په قانون نافذ کوونکو ادارو حملو کولو او ریاست خلاف بغاوت کولو تورونه لګول شوي دي. د غورځنګ غړي دا تورونه ردوي او وایي د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول د قانون او آئین مطابق جرم نه دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته یو راپور وړاندې کوو. ورزو بنو ته جاني خیل وسمه کې د پوزي کلی مخې تنن د پښتون غورن غورنګ په ګډون ولسی پاسون شوی. د غلاریون کې د سیمې سلګونه مشران، ځوانان، سیاسي مدني فعالان، عوام خلک ورجمع شوي وو. د پاسون ګډونوالو په وینا د تیرو سو نونه د غلط امنیتي سرتیرو لخوا عام خلک په پوستو ځورول کېږي، لارې تړل شوي او ګرج بندیز لګول کېږي. جاني خیلو کې تر دې وړاندې هم سیمه کې جرګې او احتجاجونه شوي ول. نور تفصیل لو عمر وزیر اورو.
د بنو جانی خیلو نن سیمه کې فوزی کلی مخې ته ولسی پاسون وکړ چې د سیمې سلګونه مشران، ځوانان، سیاسي مدني فعالان او عام خلک ورجمع شوي وو. د پاسون ګډونوالو په وینا د تیرې سوونۍ نه د غلط امنیتي سرتیرو لخوا عام خلک په پوستو ځورول کېږي، لارې تړل شوي او ګرځ بندیز لګول کېږي. دوی وایي چې سیمه کې امن ټینګښت غوښتنه کړي خو مظاهره کوونکي تور پورې کوي چې د امن په نوم امنیتي ځواکونو لخوا عام ولس ځورولی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو کوارډینیټر او جاني خیلو جرګې غړی ګران وزیر مشال ریډیو ته به ویل چې نن یو ولسی پاسون وکړ. مهمې غوښتنې یې امن ټینګښت، د عام ولس ځورول بندول، موبایل ټاورو یا ستنو بحالی او د دوی په سیمه کې بیا د بشپړ فوزی عملیاتو مخه نیول دي.
ټول علما کرام، مشورون، ځوانان وروتلي دي، ورته د سکول بچیان هر وروتلي دي. موږ درې څلور غوښتنه دي. په سړکیا باندې چې پوسټیا چې کوم دي، په هغه باندې عام ولس څنګه ورکیږي، کار چې لګیږي، او هغه سره سره د میجر ټاور سره درې شوی دي. نن کوم دا واضح پیغام ورکا چې میجر نه پرشن غوړي په جنه کوم شي او چې کوم دا سړکیا چې پوسټیا باندې څنګه ول دي. مستری استعمال شوی ټیم مارکیټینا دی پمپینا دی مشنو د روزګار ته نیمي دی. هغه دغه سړک ته بندشته واجنا ډېر تکلیف سره مخ شوی دی. مشه دا سړکینا چې پښتینا کولاو شي.
جاني خیلو تر دې وړاندې هم سیمه کې جرګې او احتجاجونه کړي او تورې پورې کړي وو چې د غلط فوز روزانه ګرځ بندیز لګاوي. د خلکو تګ راتګ اغیزمن شوی، په پوستو ځورول کیږي او عملیاتو ته لاره هوارول شي. د جاني خیلو دغه پاسون او شکایتونو په اړه مو چې بنو کې د انتظامیه او فوزی چارواکو وپوښتل، نو د انتظامیه او فوز دوه بیلابیلو افسرانو چې نه یې غوښتل نامونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې جاني خیلو کې د امن ټینګښت لپاره ګامونه پورته کیږي، عام ولس نه ځوروي، بلکې دا هر څه د ولس د ژغورنې لپاره روان دي. دوی وویل چې وسلوالو زید کاروایې توندې شوې، دا ولس نه هم د ملاتړ غوښتنه کړي چې د وسلوالو مرسته نه وکړي. دوی زیاته کړه چې د غلطه د دوه اربا روپۍ جاني خیل پیکیج په نامه ترکیاتی پروژې روانې دي. جاني خیلو کې د ځایي خلکو په وینا څه د پاسه دوه کلونو راهسې امنیتي وضع خرابه شوې چې پر ضد یې سیمه کې پراخې مظاهرې او پرلتونه شوي دي، او عین وخت کې د پاکستان فوج او پولیس د غلطه د وسلوالو ضد هدفي عملیات هم کوي. جاني خیلو د 2020 کال مارچ په میاشت کې د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کې دوه ورځې نه ورځې او د جون په میاشت کې بیا 28 ورځې پر لټ وهلې وو چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت سره تر یوې موافقې وروسته پای ته رسیدلې وو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د کراچۍ په کیمپ کې افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس یې بې ځایه تنګوي او هغه افغان کډوال هم گرفتاروي چې قانوني اسناد لري. دوی دا تور هم لګولی چې پولیس ترې پیسې غواړي او بیا یې خوشي کړي. دا افغان کډوال د مالي ستونزو شکایتونه کوي او وایي چې د پولیسو د دې رویې له وجې نشي کولی چې کار روزګار وکړي. بلخوا پولیسو ویلي چې د سپتمبر له 9 څخه تر 18 پورې یې شاوخوا 600 غیر قانوني کډوال گرفتار کړي دي. د پولیسو په وینا یوازې هغه کسان نیول کیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تفصیل نیاز علي راکړي.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت افغان کډوال وای د نیولو لړۍ لا روانه ده او دوی د یری له کبله د کیمپ بهر نشي وتلی. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت یو کډوال حاجی محمد جان د ستمبر په 18 مشال لیډیو ته وویل حکومتي چارواکي بیا بیا وایي چې قانوني اسناد لرونکي افغانان نه نیول کیږي، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته.
باندې دی وروره وای دوه نه روپۍ راکا عدالت کې پیسې وغواړي چې ته وینې کورونه در معلوم دي په کباړه کې نه پرېږدي په کراچۍ کې نه پرېږدي په روټه نه پرېږدي نو آخر موږ ته به یو لار راکوي نو یو لار خو را سره وکت نو که ښځې نن یو لار په دوه پلانکو شاید ښځو سره ولاړ او دوایګانو ته هغه وولې عدالت ته پیش کړي نن د مونږ خوندې ومندې ماشومان او په جیل کې پراته دي بغارې وهي چې غارې وهي
په یاد کیمپ کې میش یو بل ځوان محمد اسماعیل بیا وایي د خواري مزدورۍ لپاره د کیمپ بهر نشي وتلی او کزینو پولیس یې نسی. نوموړی وایي چې د څو ورځې راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو.
کراچۍ کې نن سبا د دومره ډېرې ستونزې دي چې بغیر کارډ والا ټول نیسي. پولیس یې تنګوي پر دې سوبراوي باندې. موږ خپل کاروباري کار کوو روزګار کوو. موږ بار د دې شام د لاس څخه بار نه شو وتلی. پولیس مو تنګوي بیا وایي په هر څوک په سر باندې غریب کسان بیا هغو نه پیسې اخلي بیا واپس خوشي کوي ان تر دې چې هغه اوس هم ډېر کسان دي کاټو والا چې هغه په جیلونو کې پراته دي.
یو بل کډوال حمیدالله بیا وایي د کورنۍ سره یې 15 کاله د کډوالو په بیلابیلو کیمپونو کې تیر کړل. وسی پولیس وار په وار نسی او ادی ژوند یې سخت اغیزمن شوی دی.
هارو نستا بیروزګاری دی د کل عام دل ټول پریشانی ته حل کې دی. اواز څوک نه اوري څوک اوري عمل لګي موږ ډیر پریشان حال کې او د افغانان مونږ د ټول روزګاردار خلک دی د ټول د بابا ماجر کې کې ناس سلا بارا 2000 روپے بابا کراچی کې کټه او چې وونه ول 6000 روپے اخر 6000 روپے په یو کال کې نه سره برابر ولای او موږ څنګه وکړو موږ څنګه ګناه دي موږ دا ګناه
د کراچی په افغان کیمپ کې د یو سکول استاد شاولی خان بیا وایي د خلکو سره په کورونو او دکانونو کې د خوراک شیان ختم شوي ګرانی هم زیاته شوې ده او خواري مزدوري لا نشي وتلې.
یو هفته وشوه چې خلک نه کار ته تلای شي. کم کسان چې دلی خپل دا بزنس چلی شاپ کیپران دي دې سره چې کم سټاک اوس اویلیبل ده نو هغه په ختمېدو ده. اوس دی مزید نشي کولای چې مارکیټ ته لاړ شي نور مال دکان ته راوړي نو دا مشکلات ده. بل منگ سے کم افغان ریفیوجی ہولڈر ہو منگ سر دا دا بینک سٹیٹمنٹ او دا ایزی پیس تا جیس کے اجدام نشتا سی منگ اوگو تا پیمنٹ آن لائن ہو کدی مال را تا ڈیلیوری کی.
دا کراچی پولیس دا افغان کڈوالو دا تورونا بیا بیا رد کری او وای یواز حق افغان وگڑی نسی چھ پاکستان کی دا جون کولو اسناد نلری. دا کراچی پولیس ویان سہیل جو کیو مشال ریڈیو تو ویلی دا نہم ستمبر نا تر ولسم ستمبر پورے دا خار پا بیالا بیالا سیمو کی شاو خواش پک سو کڈوال دا قانونی اسناد نلرلو پا تور نیولی دی. دا نموڑی پوینا دا حکومت تلار خیون رستوی دا غیر قانون کڈوالو پا زد پولیسو کمپائن پیل کرے دی. پا کراچی کی دا افغان کڈوالو دا نیولو لڑائی په داسې حال کې پیل شوی چې د سن گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو د ستمبر په 11 ویلی وو چې مرکزی حکومت یې د افغان کډوالو د هیواد نه د وستلو پریکړه کړې ده. هم په دې لړ کې بیا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلی وو چې غیر قانونه کډوال د پاکستان په خاوره د اوسېدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږل کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د افغان وګړو په نیولو سخت اندېښمن دي او په دې لړ کې د سن گورنر اعلی وزیر پولیسو مشر او نورو سرکاري چارواکو ته هم خطونه استولې دي او ترې غوښتي دي چې په کراچۍ کې قانوني میشت افغانانو نیول او زورول باید بند کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 4,00,000 رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 1/3 پای ته رسیدلې خو تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولی. او بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي اداره یې په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرولې شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د ستر عدالت جج قاضی فائز عیسی د چیف جسټس په توګه د خپلې دندې لوړه کړې ده. قاضی فائز عیسی د پاکستان 9 چیف جسټس په توګه د جسټس عمر عطا بندیال پر ریټایر کېدو سره د هغه ځای ناستی شو. قاضی فائز عیسی له پشین سره تعلق لري. په بلوچستان کې مدني فعالانو او نورو شعبو سره خلک د هغه نه دا هیله لري چې د دغه صوبې یو شمېر ستونزې به حل کړي او په خاصه توګه لا درکو کسانو ستونزو هوارولو لړ کې به رول ولوبوي. نور حال لکوټینا ایوب ترین ډاکه.
د پاکستان د سپریم کورٹ نوشتم چیف جسٹس قاضی فائزی سا د ستمبر په ولسم نیټه په اسلام آباد کې د خپل چوکۍ سوګند پورته کړی دی. ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پاکستان د سپریم کورٹ د نوي چیف جسٹس قاضی فائزی عیسی څخه لوړه اخیستې ده. د پاکستان د سپریم کورٹ د نوي چیف جسٹس قاضی فائزی عیسی تعلق د بلوچستان د ضلع پشین سره دی چې لامل یې نه هوازی په صوبه کې د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا وده ته تود هرکلی سوی دی، بلکې هیله ښکاره کړې ده چې د هیواد بیا په خاصه توګه د بلوچستان سره تړلې فیصلې به نوموړی پر وخت وکړي. په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری و مشال ډیډو ته وویل چې په روان کال کې چې کومه مردم شماري یا سرشمیرنه سوې ده، په هغه کې د ده په خبره چې د یو پلان لاندې د بلوچستان صوبې د نفوس شمیره نږدې 5 میلیونه کمه ښکاره کړل سوې ده.
په دې مردم شماریانو باندې زموږ کوم سیاسي پارټیانې وي، زموږ قبایلي معتبرین وي، مشران وي، سیول سوسایټي وي، یا نور خلکو تقریبا یو ډېر سم رول پلی کړی وو، لیکن تقریبا زموږ هغه فیګر چې 2 کروڑ 14 لک ته رسیدلی وو. لیکن بیا کم سی سی آی میټینګ وسو، په دې باندې چې زموږ تقریبا 70 لک کټ ولګوله کم کړله، نو دا یو ډېره چې دی تشویشناک خبره ده زموږ دپاره. زموږ د توقع چې قاضی عیسی فائز دپاره یو ډېر غټ چیلنج دی چې په دا وخت باندې دی د بلوچستان سنت سوائل دی او دی د سپریم کورٹ چیف جسٹس جوړیږي او دی په مخ باندې بیا دغه بلوچستان کیس پروت وي، کم از کم دی بلوچستان دغه مسله په سنجیدګي باندې پورته کی.
بلی غاړی ته د بلوچ ملت پاله یعنی نېشنل ګوند مرستیال مرکزی مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وایي چې د لادرکه بلوچستانو ستونزه یوه انساني مسله ده. په کار دی چې چیف جسټس قاضی فائزی سا ودې ته په ځانګړې توګه پاملرنه وکړي.
د مسنګ په سن څو ډېر غټه مسله دي او زموږ ډیمانډ د دې فیملیز د ګردو ډیمانډ دا دی چې وایي یو سړی جرم کړی دی، یو سړی چې دی غلطي کړی دی، نو هغه ته آئین او قانون مطابق باندې چې سزا ورکه. تم سنگ پرسن باضابطی کا کورٹ کے پیشے کا کوٹر سزا ورکی دیم قبولی دے خاندان قبولی معاشرہ قبولی دا خود دیر دیر غٹ مسئلہ دے. دلتا آئین و قانون پاسداری نیستا، یعنی اب تاروین ترمیم بات چی دے آئین کے آغا واق و اختیار چی صوبو تا دے ورکر دے وفاق اغا سے نچکر دے و مجیل اللہ رو کم از کم موس چی دے آلا عدلیہ و قاضی سا ار واق و اختیار صوبو تا ملاف سوا دے اغید واپس
دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې راتلونکی وخت د چیف جسټس قاضی فائزی عیسی لپاره یو لوی چیلنج دی. په دې ترڅ کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ وایي په کار دی چې سپریم کورټ هر میاشت د اسلام آباد سره سره په 4 واړو صوبو کې د کیسو اورېدنه وکړي او دا ډول به د خلکو ډېرې ستونزې هوارې سي.
څلور 15 کیسونه چې زما په نظر باندې قاضی فائزی صاحب په خپل دور کې چې د آئین د سپرمیسی او د آئین د بالیدو لپاره او د آزاد عدلیې لپاره چې کوم کردار ادا کولی شي، کله تر ګردو غټ کیس دی چې مشرف چې دی سیټ وکار چې یو ټریبونل جو کمیشن جوړ شوی، یو ټریبونل جوړ شوی او هغه چې سزا کړی او بیا د لاهور های کورټ هغه سزا چې د معطله کړه، هغه اپیل پینډینګ پروت دی. باید د قاضی فائزی صاحب پر دا باندې د آئین د سپرمیسی لپاره خپل دا کیس فکس کړي او باید دا فیصله کړي. دویمه خبره در کوم چې فیض آباد در نه پوه والا باندې د کوم ججمنټ سره هغه د پاک کیس کوم کردارونه او پراغه خلاف ریویو پروت دی. باید دا پکسی دریم دا وخت تر کوم مهمه مسله چې د کل الیکشن چې دی په نوې ورځ کې داین ضرورت دی، په دا باندې پټیشن پروت دی. دا ډیره مهمه مسله ده چې دا ډیسایډ کی.
شاغلی کاکړ زیاته کړه چې په 8 اگست په کوټه کې د ځانمرګ برید په اړه هم یو درخواست دا وخت په سپریم کورټ کې پروت دی. په کوم کې غوښتنه سوي ده چې د یادې پیښې په اړه دی د کمیشن ریپورت د سپریم کورټ د پریکړې برخه جوړ کړل سي. د یادونه وړ ده چې په کال 2014 کې د اګست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګ برید شوی وو، په کوم کې چې 45 وکیلان، 2 خبریالانو او د 2 خبریالانو په ګډون د 70 څخه زیات کسان وژل شوي او یو شمیر نور زخمیان شوي وو. که څه هم هغه وخت د سپریم کورټ د جج په توګه جسټس قاضی فائز عیسی په مشرتابه کې کمیشن خپل رپورټ جوړ کړی وو، په کوم کې چې د بلوچستان د نامنې په اړه په حکومت استخباراتی او امنیتی ادارو نیوکی کړی وې. خود قانون پوهانو په خبره چې د 2 کلو د تیرېدو وروسته هم هغه رپورت د سپریم کورټ د پریکړې برخه نه دی ګرځېدلې، ځکه چې د دوی په وینا هغه وخت د پاکستان د کورنۍ چارو پخوانی وفاقي وزیر چوتری نثار د کمیشن پر یاد رپورت اعتراضونه په سپریم کورټ کې جمع کړي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن چارواکي وایي چې حکومت لا 300 کلونو څخه کم عمره ماشومانو لپاره د جوینایل عدالتي نظام د 2023 میلادي کال د قواعدو منظوري ورکړې. ویلي دي چې ډېر ژر به د سوبې په وو ډیویژنونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړوي. په دې اړه تفصیل انیسا اجمل ناورو.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې حکومت ډېر ژر په صوبه کې د ډیویژنونو په کچه په جیلونو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ مرکزونو یا د ریهابلیټیشن سنټرو جوړولو ویلي دي. نوموړي د سپتمبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له 300 کلونو څخه کم عمره ماشومانو لپاره د جوینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منظوري ورکولو سره ویلي چې تر دې قانون لاندې به د بیا بحالۍ مرکزونه جوړوي.
It's good provincial government che gam de pal commitment da ho ko chik sho o matlab da commitment o shira rehabilitation centers che gam de no ro ba 7 division headquarters ke jodi filhal che gam de no juvenile sections di tamam jurno ke koshish dar che matlab bagi che gam de no separate ro sath de shi de sara sara che gam de no already da chuk gira home department da direct domain de no kavim khan de che
اجاز محمد خان وایي چې د خیبر پښتونخوا په جیلونو کې دا مهال له 300 واخلي تر 350 پورې ماشومان بندي دي. دا چې د ریهابلیټیشن یا د بیا بحالۍ او د ابزرویشن یا د څارنې مرکزونو کار سوي. په دې اړه په ملکنډ کې د ماشومانو لپاره په جوړ عدالت کې وکیل سنگین شاه وایي چې د بیا بحالۍ په مرکز کې د ماشومانو لپاره طبي او نفسیاتي ډاکټران موجود وي او د دې ترڅنګ د غي خوړو او د اوسېدو حالاتو ته کتنه کیږي. هغه د څارنې د مرکز په اړه بیا وویل چې په دې مرکز کې زیاتره هغه ماشومان وي چې مجرمه نه وي ګرځول شوي او له هغې د لوی عمر کسانو په څیر پوښتنې ګروېشنې نه کیږي او نه هم ورسره د لویو په څیر چلند کیږي.
د ریهابلیټیشن سنټر خو دې دی خو د دې نه مخکې چې دینو ابزرویشن هومز پر جوینایل چې کوم افینډر دی هغې لپاره ډېر زیات ضروري دی ځکه چې ایکټ وایي چې دا به سپیشلی ډیل کی ډیورینګ انویسټیګیشن کنه اوس یو جوینایل یو ماشوم چې بیلو 18 دی دا هغه لپاره بیا سپیشل ټریټمنټ ابزرویشن هومز سپیشل میکانیزم پرووایډ کوي د جوینایل افینډر د انټروګیشن او انویسټیګیشن لپاره بل دا کسټډی چې ده نو هغه کسټډی هم منی ده خو که سپوز داسې اوفینس وي چې هغې کې کسټډی ضروري ده نو هغه به همدا ابزرویشن هوم به تاڼې نه بیلي تاڼه کې بني بیا هغه ابزرویشن هوم یوازې اسټبلش کول نه دي هغې کې هغه هایجین او انوایرمنټ او پکې او بجلی او بیا دا ماشوم چې دی نو دغه دغم په کار دی چوکیداریم په کار ده.
سنگین شاه دا هم ویل چې د سوبې په جیلونو کې زیاتره هغه ماشومان بندي دي چې په د نشه یي موادو د کاروبار کوونکو سره د کار کولو غلا او د جنسي تیریو تورونه پورې شوي دي. خو په دې کې بیا ځینې داسې ماشومان هم دي چې د مرګ کولو په مقدمو کې بندي دي. هغه زیاته کړه چې د ډیویژن په کچه د بیا بحالۍ مرکزونو جوړېدو وروسته به بندي ماشومان د نورو ښارونو د جیلونو پر ځای په خپل ډیویژن کې دغو مرکزونو ته لیږدول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان حقونو لپاره کارکوونکي د 13 مودې راهیسې له حکومت دا غوښتنه کوي چې باید په ار ډیویژن یا ضلعه کې د په جیلونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړ کړل شي چې پکې هغې تعلیم او روزنه ترلاسه کول شي او دا شان په راتلونکي کې بیا په یو جرم تورن نه شي. خو د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر بیا وایي چې حکومت شاوخوا 2 کال وړاندې په بنو او پېښور کې د بندي ماشومانو لپاره د یا بهاله مرکزونو جوړولو شمنه کړی و خو غي هم لا تر اوسه نه د پوره کړی.
قانون دا وی 2018 جوینایل جسټس سیستم اکټ دا وی چې ماشوم به جیل ته بالکل نه ځي کاغه کنویکټډ دی او کاغه انډر ټرایل دی دې بزی دی ریهابلیټیشن سنټر تا بیا انفورچونیټلی زمونږ په ملک کې هم او زمونږ په صوبه کې هم تر دې دمه یو جوینایل ریهابلیټیشن سنټر سره اړشته ده بالکل هغه شکونو ته عملی شکل ورکړی کېږي کوم چې قانون غوښتنه کړې ده نو د دې رولز په رڼا کې به د هغې حقوقو عملي کول انشور کېږي. موږ دا نه شو ویلي حکومتونو کې دعوې هم کېږي وعدې هم کېږي خو هغې باندې عمل نه کېږي او قانون دا وایي رولز دا وایي که ماشوم انډر ټرایل دی او که دی کنویکټډ دی نو دی به په جیل کې نه چولې کېږي دا د ده د رائټس وایلیشن دی به په ریهابلیټیشن سنټر کې چولې کېږي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وای چې په بنو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بهاله مرکز ودانی جوړ شوی، خو له حکومت سره د وسایلو کمی له وجې د مرکز لا کار نه دی پیل کړی. د نوموړي په خبره د خیبر پختونخوا حکومت په اگست میاشت کې د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکړی و چې دا شان په بیلابیلو مقدمو کې د تورنو ماشومانو لپاره د 2013 کال قانون په مکمله توګه عملي شي.
کوم په اسلام آباد کې طرح د عدالت نن د سپتمبر په 13مه د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي علي وزیر په شمول د غورځنګ نورو غړیو ولسیار وزیر، فدا الله وزیر، فدا محمد، شاه فیصل غازی، جمال مالیار او وسیم خان ضمانتونه منظور کړل. د بنو جاني خیلو نن په سیمه کې د پوځي کلا مخې ته د نامنه او په تګ راتګ کې د ولسي ستونزو ضد مظاهره وکړه. په دغه موقع د مظاهرې مشرانو وویل چې حکومت د عامو خلقو د زورولو بغیر د سیمې امنیت ټینګ کړي. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ د ټولو ججانو جرګې د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 میلادي کال د قانون په اړه اورېدنه کیږي. د چیف جسټس په حیث د قاضي فایزي صاحب دا ورنۍ اورېدنه ده چې په لومړي ځل د پاکستان په ټلویزیون چینلونو نیخ په نیغه خپرول کیږي. د کراچۍ پولیس وایي چې د سپتمبر له 9 څخه تر 18 پوری په خار کې شاوخوا 600 افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی او امریکا ترمنځ زندانیانو تبادله نن ترسره کیږي. د یاد وزارت ویان ناصر کنانی نن خبریالانو ته وویل چې 15 امریکایي زندانیان به 300 ورستو له ایران قطر ته روان شي. او اوس تر ته د ونی د خپرونې سندرې جادوګرې لړۍ پیلو. د دې ونی په سندرې جادوګرې خپرونه کې د پیښور د یو نومیالي رباب غږونکي ګلاب پردي د هنر حال او غږولې ځینې نغمې اورو. دا خپرونه هارون باچا جوړوي. یو وارې مخکې تاسو اورېدلې ده، په تکراري توګه وړاندې کوو سندرې جادوګرې.
سلیم شاهی ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د پیښور د یو نومیالي هنرمند رباب غږونکي ګلاب اپریدی د ژوند د هنر حال او دغه د رباب ځنې نغمې اورو. اپریدی د یو هنري کورنۍ د وای ل ماشوموالي د موسیقۍ زده کړې پیل کړې. اول به هارمونیم غږوله، سندرې به ویلې، خو ل رباب سره خپل شوق د همدې ساز زده کړې او غږولو ته الکړ. ګلاب اپریدی په پیښور کې د رباب د زده کړې یو مرکز چلوي او بیلابیلو هیوادونو ته هنري سفرونه هم کړي دي. د ژوند د هنر حالې له دا ورو خو ترغه مخکې په رباب غږولې د کلاسیکل نغمه. د ګلاب پریدی د رباب د کلاسیکل نغمه موري دا نوموړی وای ماشوم وو چې د موسیقۍ زده کړې هم په خپل کورنۍ کې پیل کړې. د په خبره ل خپل ماشومان او هنرمندانو ملګرو سره به د کورونو دننه موسیقي غږوله او له هغه لارې به د خپل کورنۍ په ساتلو کې مرسته کوله. ګلاب زیاتوي چې د خپل یو مرشد په لارښوونه او دعا یې رباب ته لاس کړل او تر اوسه یې غږوي.
هارمونیم پلے کولا تقریبا د اتو لس کال د عمر او زما د پلار مشره زو ما با کېده د موسیقي آغاز د فیملی پروګرامونو نو کړو چې نکریزي به یا به دن وای یا به واده او د اکټیویټی کوم اکثر لا کول. رباب نه د مشرتوب نه ډیر زیات خو او ما باندې به د رباب आवाज ډیر ورو کو ډیر خوږ لګیدو. نو بیا ایز اے سنگر بیا پکې ریډیو ته لاړم. یو پروګرام ځوان ریډیو کې وکړل نور لساو درې نوي کې بس پکې ټیلی ویژن ته لاړم هلته مې پروګرامونه وکړل. خو څون کې بس ما به هغه ټایم کې زموږ په برادرۍ کې تدخیل استاد رباب غږولو نو زه د هغه نه ډېر انسپایر وم. هغه ټایم هغه خپل رباب غږولو بیا داسې ناستې په زما کې دي. زما څون کې ژوند داسې فقیرانه دی نو زما یو مرشد و سید حیات شاه بچا نو داغه هم رباب ډیر زیات خوښو. داغه سره به داسې کېناستم نو هغې ته به ما قوالی کولی دي. یو ورځ داسې اتفاقا یو موقع راغله چې باباجي ما ته وفرمایل چې ګلاب بیټه زما خو قوالی ته ډېر زړه کېږي چې قوالی څه واورو د رحمان بابا. ما ورته وویل چې یاره باباجي زه خو حاضر یم راغلی یم ځي خو نه خو څوک د رباب والا شته نه څوک د تبلې والا شته. نو هغه لږ داسې یو ملت خاموشه شو. بیا ما ته یو ملت بعد وایي چې ته دستل ته زما کمره کې رباب پروت دی هغه رباب لږ ما ته راوړه. نو زه لاړم هغه رباب مې راواخیستو. نو هغه ما نه واخیستو ځکه کېښوده شوم چې هغه ته خو رباب یاد نه و په بس هسې هغه یو څو زخمتونه یې ورکړل رباب ته یو څو ټنګونه یې ورکړل او بیا ما ته راکړو رباب. ما ته وایي دا واله ځان سره. نو ما ته وایي چې هغه جوا نو ما ورته وویل مالیر جی رباب خو زما ډیر خوښ دی خو زما ته یاد نه دی. داسې لږ غلی شو داسې یو لږ شل سیکنډه. بیا ما ته وایي چې مرستانه خو هیڅ حکم نشي لګولی بس تیغه غوا هغه بس چې زما غېږ ته رباب راغی بیا زم نه یم پوه شوی. بیا په هغې کې ما سټرګل وکړو زده کړې مې وکړې.
رباب استاد ګلاب پریده وای دا چې پیل یې له هارمونیم غږولو او سندرې ویلو کړو د چارو ور سره د رباب غږولو په زده کړه کې مرسته کړې. د په پښتونخوا او افغانستان کې د رباب نومیالي استادان را پیژنې او د خپل استادانو په اړه هم معلومات راکوي.
چونکه زموږ یو پروفیشنل کورنۍ ده نو یو خو ما سره د هارمونیم هم ډېر غټ سپورټ وو نو دا هغې ما ته په رباب کې ډېر زیات مدد راکړو. او چونکه زموږ مشرانو د هغه ټایم ښه ښه استادان لکه استاد بختیار احمد صاحب بازارم استاد ژوند دی او د دې نه علاوه زمیر بابا چې کوم یو ډېر غټ نوم دی د رباب هغه د پښتو د پاکستان را خدمت کی هغه د چانه پتن دی. او د افغانستان په سیمه باندې لکه استاد محمد عمر استاد جیلانی به ډېر زیات خوښ دي او ډېر خوږ رباب. او فضل بھی کول کې بیا همو سخی سیر چکم دی نو ډېر غټ تر نوم دی. خو زما د موسیقي د کلاسیک زکنا د خپل استاد امانت علی خان نه کړی و د پېښور چونکه هغه یو ګیټار پلیئر او مینډولین به زده ولو ما دا غسر شاګردی وکړه هغه ته ما سنت ورکړو مونږ ورته شکر وایو په پښتو کې. دا غنه علاوه چې زما سره د استاد نذیر ګل ډیر کار سپورټ وو د دې کوششو نظام سره به د خپل مقصد له مونږ په ټلویزیون کې سره یو ځای کیدو. ما د نذیر ګل استاد دا د لکه عزت نه کړی دا چې ټیکنیشن کار کم دی د ریکارډینګ کار بیټ یادول ګیم یادول چې را بیټ کې د نن موسیقي څنګه دا د بیټ نه چې سره اوټیږي دا موسیقي څنګه. او یو زما بل استاد دی جی چې هغه زما روحاني استاد دی استاد رئیس احمد خان وایلنست زما د عزیز سره ناسته ډېره زیاته شوې ده. ولې چې مونږ ټور سره ډېر یو ځای کړي دي تقریبا اووه اتو ملکونو ته سره یو ځای تدې راغلي یو.
مشال رډیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو دا ونه پکې دی او پیښور میشتي رباب غغون کی ګلاب اپریدی د ژوند د هنر په اړه د خبرې او غغولې ځنې نغمه یوري. اپریدی وای خوخت چې د هنرمن په توګه خپل وطنوالو او هم د نړۍ خلکو ته پښتون کلتور ورپیژني. دی البته په افغان زیاتوي چې په پاکستان په تیر په خیبر پښتونخوا کې د موسیقۍ د بیلابیلو آلاتو د غغونکو هغه رنګ چې لازمه ده قدر او ستاینه نه کیږي.
دا هر څه بیس دی دا د بره طرفه دی مطلب زه سولو پرفارمر یم ما سره چې کوم بیس پیر ته زما میوزیشن ناستی نو کاغی ته یو عزت ملاوی چې هغې باندې ویاړ کوم فخر کوم. ما په دې باندې څو څو ځله داسې په فیس باندې هم خبرې کړې دي چې لکه زمونږ په معاشره کې د میوزیشن هغه اهمیت نشته. تمون چیرې هندوستان وګورو یا داسې نور ملکونه وګورو دي نو په هغې کې د میوزیشن ډېر غټ یو اقتدار دی. د بد عمل دلته هغه هغومره دغه نشته خو بیا هم مونږ کوشش کوو یو خو زما خپل فیلډ دی زما فن دی بل د پښتون ریپرزینټول دی چې هغه د دنیا په هر ځای کې دی خو زه کوشش زما دی چې زه په ښه طریقه باندې خپل پښتون کلچر چې کوم دی هغه خلکو ته ورته مخې ته راوړم او ورته وښیم چې زمونږ دا کلچر دی.
ګلاب پریدی د رباب نغمه نو موړې وای پښتو موسیقۍ ته د خیبر د تیرا سیمې هنرمندانو ډېر څور کړی دی. د پتیره د یوې دودیزی نغمه ساخنه یادونه کوي چې وای غګولې مشکل او د هر یو هنرمند د وس کار نه دی.
پتیرا کې یو څو ډېر غټ استادانو چې پازې کې استاد دورانو استاد شاهد ګل د زمانه نکته کم دی داوودی د خیال لالا دی د قرانې ته کې د مشرانو سپین دادا دی او دته و خلکو چې اږي پښتو موسیقۍ ته ډېره وده ورکړی ده. کوم چې د ساتنۍ ذکر وکړو نو ساتنۍ چې کوم ده د موږ مشرانو ایجاد کړی ده. د موسیقۍ شروعات به د ساتنۍ نه کېدو د په دوه راګونو باندې مستمل و. ستاسو په د پهاړې نه راتلو او چې ستاسو په دې ټیمپو خطا نو د کستوري طرف ته شفت شو نو د به پهل کې د سټ بیټ د لکولو لکه دادرا بوا بیا به د کې خیر وراغلا فور بیټ پر هغه پاږې کې به د مارچ ټایپ سټ چې هغه په کې وشول بیا به واپس بیا سټ بیټ تراتلا نو سره د بوا هارمونیم بوا ور سره به سرنا وا تبلم ډیر زیاته کم وا د کې به ډول زیات استعمال دو ډیر کم تعداد کې داسې خلک پاتې دي چې هغې ته تخلي یاده ده. دا یو بدرې سټ چې کوم دي دا خو عام روټین باندې ټولو هلکانو ته یاده ده. د دې هغه چې کوم شروعات دی په دې کې ډېرې پیچیدګۍ دي او بیا کیل پکې چینج کېږي او بیا په هماغه سکیل کې یو بل سکیل چینج کېږي سٹارٹ چکم یو جلک تے آغا گم او بیا ور پسی پروپرلی چکم ساخلی بیا سٹارٹ نہ شروع کی گی نو آغا
لګلاب پردینمو په رباب ساخنی وریدا دی وای یو شمیر شاګردان لري او خوخت چې د سیمه تعلیم یافته ځوانانو د رباب زده کړې ته مخه کړې
زمونږ څکم مخکینه زور بازار دی څنګه ختم شوه دی د درې بازار نو اوس په صدر کې یو ورکوټیشن انسټیټیوټ ته نو پاره کې سټوډنټ ماته راځي تقریبا اته نه لسه پورې لکان دي په هفته کې یو کلاس هی اتوار په اتوار باندې دا وی کلاس هی تقریبا دو نه درو ګنټو پورې کلاس دي دا شانتي ور سره آنلاین سب کلاسز دي زم ما سټوډنټ کی په امریکا کی دي په کینیډا کی دي په دوبۍ کی دي یو د ملګری په یورپ کی دي یو خو د سې چې پروفیشنل علاقانې په مارکیټ کې چې عظیم د پوری دم سره دا اوس پروفیشنل دی دا یو جون پی روانی د بچورې څخه کی روانی دا هغه لپاره خو بیا هم دا د شکرې لاین هغه اکثر لا دې طرف تر راځي کوم چې زما سره نان پروفیشنل سټوډنټس دي لکه یانګسترز دي زیات تر پکې سټوډنټس دي د کالج دي د سکول دي د یونیورسيټي نو هغه ته بیا د منتلی پیس باندې کلاسز کوم زه خو په شرابو ته چې څامره یانګسترز دي هغه ته وایم چې خامخا تاسو شوق لري نو موږ سره اړیکې ونیسئ موږ سره مخشي نو ان شاء الله موږ تاسو ته سم لار خیو او تاسو موسیقي په داسې طریقه باندې کوئ چې تاسو باندې به څوک اوبجیکشن نشي کولای
په سندرې جادوګرې خبرونه کې موریدونکو دا اونۍ د پېښور میشتي رباب غږونکي ګلاب اپریدي خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې له دې بلې نغمې هم خوند واخلئ. زه هارون بچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.